بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خواخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مازګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لا منې او اخلاص اډک ګډې ګډې سلامونه منه. عزیزانو نن د نه یا سه شنبه ورځ د 14 لومړی جلن مریض کال د زمری د میاشتې لسمنټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې لا څلورم او د 2022 میلادي کال د اگست لا دوهمې نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانۍ خبرونه کې چې د قرآن عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا یوه سیاسی تبصرہ اوردل شي چې د بایدن حکومت لپاره د ایمان الزواهری د وژل کېدا پایلې تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا د تلپاتې خوشبوي پروګرام درته وړاندې کیږي. بیا هم د افغانستان، ایران او سیمې د مطبوعاتو ته د کتنې پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته کتابونه علم باغونه تر عنوان د پروګرام نه کی چې پم دې سره زموږ د خبرونه هم سرترسي parstoday.com/پی زموږ د انټرنیټي سایت درک دي چې تاسو په ډیر سره اوریدلې او لوستل شي. ځان وی ولنډ دم کو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام کړی د محال خبرونه تا. په سر کې هم دا خبرونه لنډي. خاغلی امیر عبداللهیان وایي چې امریکایان په دباو او بایکاټ سره امتیاز نشي اخیستلی. طالبانو په کابل کې د امریکا هوایی برید غندلې دي او د افغانستان په بلخ کې د داعش یو مرکز تباه شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. امریکایان په دباو او بایکاټ سره امتیاز نشي اخیستلی. د اسنا خبری آژانس لا راپور سره سم د ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه چې د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسول خاغلی جوزف بورل په ورستیو کې په یو نیو نوښت وړاندې کړه او د ایران څلور جمع یوې امریکا لپاره یو متن ولیږل. او په داسې حال کې چې ایران او د خبرو اترو کوونکي لوري دغه متن په جاجولو او د موافقې لپاره خبرو اترو میز ته ستنېدا لپاره کار کوي، امریکا پرون د یوه نوي پریکړه لیک په صادرولو سره د بایکاټ په لیست کې له ایران سره د ارتباط په دلیل شپږ شرکتونه ایوه کشته بایکاټ کړل. خاغلی امیر عبداللهیان جوته کړه اسلام ایران هم د امریکا د دغه اقدام په جواب کې لا بیګاره یې سه نویو په سلګونو سانټریفیجونو ته غاز ورکول پیل کړل. د ویل چې امریکایان دا فکر ونه کړي چې د ایران د بایکاټ په دوام سره په خبرو کې د ایران امتیاز اخیستل شي. امریکا د ډېر وختنې پرېږدي ایران اهل منطق او مذاکرات او پیاوړې موافقې ته د رسیدو لپاره جدي دی. طالبانو په کابل کې د امریکا هوایی برید وغندو. د طالبانو وند زبی الله مجاهد وی چې د کابل خار په شیرپور سیمه کې د امریکا بے پیلټ الوتکې لخوا د استوګنې په یو کور حمله شوې ده. نوموړي دغه برید غندلې دی. افغان غږ خبري آژانس وایي چې د اسلامي امارت ویان مجاهد په ټویټونو کې لیکلي چې د دغه برید د نویت په پیل کې نه دی ټاکل شوی. خود امنیتي او کشفي ارګانونو لومړنۍ موندنې ښیي چې برید د امریکا د بلټ الوتکې په وسیله ترسره شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې د غبري د اسلامي امارت له لوري په هر ډول چې هدف او بلما تر سره شوی غندي او د نړیوالو اصولو خلاف او د دوه له تړون څخه سرغړونه غړي. مجاهد هم ویلي چې دا چلند د امریکا د تیرو شلو کلونو د ناکامو تجربو د تکرار ښکارندوی دی او د افغانستان او سیمې د ګټو خلاف کار حسابي کی. په ورته وخت کې جو بایدن یو خبري غونډه کې تایید کړ چې امریکایي بیفلټ الوتکو په کابل کې په یو برید کې د القاعده مشر ایمانو زواهری وژل دی. دا یادولو ده چې د اسلامي امارات مشرانو په ځل نو ټینګار کړی چې هیڅ کس او ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د بل هیواد پر ضد وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په 2000 کال کې دوه په تړون کې هم په دې ټینګار شوی دی. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې جو بایدن هڅه کوي چې د القاعده د مشر د مړینې په اعلانولو سره خپل محبوبیت زیات کړي او له دې خبر څخه به د انتخاباتو په مهال د وخې په توګه کار واخلي. سترمنې انجونې دې په خپل حجاب ویاړ وکړي. زمونږ خبریال د اکنا خبری آژانس لکولا راپورټ راکړ چې د آسترالیا د مشرانو جرګې افغان توکم استازی میرمن فاطمه پیمان چې په خپله د دغه هیواد په پارلمان کې لومړنۍ سترمنه ښځه ده وویل چې له هغو پیغلو انجونو چې د حجاب او سکارف د اچولو فیصله کوي غواړم چې په ویاړ سره دغه کار وکړي او په دې باندې په پوهېدا سره چې حق لري کوم ډول ستر او حجاب ولرلی شي دغه کار ترسره کړي. د استرالیا په مشرانو جرګې کې افغان توکم استازي میرمن فاطمه پیمان په دغه پارلیمان کې په خپل وینا کې ویل چې دغه هیواد په پارلیمان کې د وې سترمنې میرمنې په توګه د هغه ټاکل کیده یو غافلونکې پیښه وه چې دغه پارلیمان د استرالیا هیواد یو لا واقعي نماینده پارلیمان کړی دی. میرمن پیمان ویل چې لس کله هم دغه پارلیمان قبلوله چې یو سترمنه ښځه وټاکي هغه کسانو ته چې ګروهمندې ماته مشوره راکړي چې باید څه واغوښتي وایم چې حجاب او سکارف زما تاکنه ده. هغه د غرس په خپل وینا کې ویل چې لاغو ځوان وانجونو شه د حجاب اچولو فیصله کې غواړم چې دغه کار په ویاړ سره تر سره کړي. په دې باندې په پویدا سره چې دوی د خپل پوخخ او ستر د ډول په باب حق لري وېټه کې. د استرالیا د مشرانو جرګې دغه وبشکلنې استادې د خپل سرګندونو په دوام کې ځان د هغه مخ په تر کې کورنۍ یو پیغله غنی چې لای واده په بهر کې زیګیدلې د ول چې زه د هغه ماډرن استرالیا د پارلیمان استادې هم چې غواړي حجاب او ستر عادي چاره وګڼي. مېرمن فاطمه پیمان د افغانستان یو پنوړون کې دا چې په 15 کلنۍ کې خپل مور پلار او درو خويندورونو سره یوځای استرالیا ته تللې ده او د پرتخار په شمالي برخه کې دیرا شوې ده. د افغانستان په بلخ کې د دایش د یو مرکز د تباکی دا خبر ورکړل شوی دی. د بلخ امنیه چارواکي د دایش وسلوالو ترمنځ د نښتې خبر ورکړي. دوی چې د دایش یو وسلوال چې په مزار شریف کې په یو کور کې پټ شو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او د دایش مرکز یې هم نیولې دی. افغان خبری آژانس وایي چې د بلخ د پولیسو وایان محمد آصف وزیری ویلی چې د مزار شریف خار په څلورم موزه کې د عیش خبرې ځواکونو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د خطر پیل شو چې نیم ساعت یې دوام وکړ. هغه زیاته کړه چې په دې جګړه کې د عیش ترهګر لومړی ټپي شوی او بیا نیول شو او دوه تنه په تیخته کې بیا بریالي شوی دی. وزیری زیاته کړه جګړه ورسته لاغه پیل شو چې د عیش یو ترهګر چې وختل د مزار شریف خار په لسمه ناحیه کې دی ملاتړي کور ویجاړ کړي او د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او بیا په سرما ناحیه کې د هغوی مرکز کوش او په نښه شو. د بلخ د امنیه قمانداني بیان زیاته کړه چې امنیه ځواکونه په جدي توګه هڅه کوي چې تښتېدلي کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په تیرو څلور ورځو کې څه باندې 2000 کډوال ایران نیمروز ته ستنه شوي دي. رسندو خبر ورکړی چې په تیرو څلور ورځو کې شاوخوا 2000 درې څلوېښت افغان کډواله ایران نیمروز ولایت ته ستنه شوې دي. افغان خبری آژانس وایي چې د نیمروز ولایت د کډوالو او ستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په څلور ورځو کې له ایرانه څه د پاسه 2000 کډوال دغه ولایت ته ستنه شوې دي. په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری د دې لامل شوې ده چې ډېر ځوانان په قانوني او غیر قانوني توګه کډوال شي. د دغو مهاجرتونو ډېره برخه ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته هم رسېږي چې لږ لږ اخته اړتیا لري. په ورته وخت کې همسایه هیوادونه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د زیاتو مهاجرونو د منلو ظرفیت هم نه لري. ځانو خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې طالبانو له افغانانو او نړیوالو سره خیانت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یوه بیانیه کې چې په کابل کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن زاویری د وژلګیدا په اړه خبره شوې ده، طالبان له افغانانو او نړیوالو سره په خیانت تورن کړی دی. نوموړي له امریکا سره د طالبانو د دوهې د سولې تړون ته اشاره کړې ده چې طالبانو په کې له القاعدې او نورو ترګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او دغه راز د افغانستان له خاورې د دوی د نه استفادې ژمنه کړې وه. امریکایي وزیر په نه حال کې ندی ویلی چې طالبانو دغه خیانت پر وړاندې به یې د هیواد دریس وي. طالبانو تر اوسه په مشخص ډول د منځوي د وژل کېدو د اعلان په اړه چې بیګا د امریکا د ولسمشر بایدن له لوري وشو کوم خبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان د ملي په خوانی مشر رحمت الله نبیل په یوه لیکنه کې پر داګه کړی چې زواهری د حقانی شبکې د مشر او طالبان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په شخصي ملمستون کې وشل شوې. د امریکا ولسمشر وویل چې زواهری کابل ته له خپلې کورنۍ سره د یو ځای کېدو لپاره ورغلی و. د امریکا ولسمشر په خبره په یاد شوې برید کې د ایمن زواهری کورنۍ ته زیان نه دی رسیدلی. پاکستان کې ګرانی ریکارډ مات کړی دی. د اسلام آباد د نوې وخت د راپورټ لمخې پاکستان د شمیرنې د ادارې د راپورټ لمخې په دغه واد کې د 2022 کال په جولای میاشت کې د انفلیشن یا ګرانی کچا 9.4% و چې په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړه کچا حسابیږي. په تیره یوه میاشت کې په پاکستان کې د خوراکي موادو، تیلو، چای، سبزیجاتو، اوړو او لبانیاتو په ګډون د بیلابیلو خوراکي موادو بیې له 40 تر 25% پورې لوړې شوې دي. په پاکستان کې ګرانۍ تر ډیره د دغه هیواد بهرنیو اسعارو د زیرمو د کمیدو او د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د وارداتي توکو او انرژۍ د بیو د لوړېدو له امله رامنځته کېږي. د پاکستان حکومتي بانک په دغه هیواد کې د ګرانۍ د لا زیاتوالي سره د مقابلې لپاره د سود کچا 15% ته لوړه کړې ده. د ملګرو ملتو منشي په نړۍ کې د ایټمي جګړې د پیل په اړه خبرداري ورکړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي د ایټمي وسلو د نه خپرېدو تړون په لسم بیا کتنې کانفرنس کې په خپلې وینا کې خبرداري ورکړل چې نړۍ د ایټمي جګړې په درشل کې ده او دا مسله د سړې جګړې له اوج نه ده لیدل شوې. افغان خبری آژانس وایي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ایټمي وسلو د نه خبروي د تړون د بیا کتنې په لسم کانفرنس کې چې د ان پی ټی په نامه یادېږي ویل چې د اوکراین جګړه په آسیا کې د ایټمي ګواښونو او د منځني ختیځ او یو شمیر نورو عواملو په نړۍ کې یو له مهمو اندېښنو څخه دی. هغه وویل چې انسانیت د ایټمي تخریب څخه یوازې یوه غلطه پوهه یا غلطه محاسبه ده. خغلی ګوتریش د اشاره سره چې اوس مهال شاوخوا 14,000 ایټمي وسلې د ځینو هیوادونو زیرمه شوې دي زیاته کړه چې حکومتونه د وسلو تولید لپاره چې زمونږ په سیارې کې ځای نه لري په سلهاو میلیارډ ډالرو د ذخیره کولو او د ناسم امنیت په لټه کې دي. سرمنشي زیاته کړې ده چې تضمین یوازې نه لاره د ایټمي وسلو څخه کار نه اخیستل او د هغوی له منځه وړل دي. دا د دې مهال خبرنه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د بایدن حکومت لپاره د ایمن الزواهری د وژل کېدا پایلې دا زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویل چې د القاعده سرغنه ایمن الزواهری په کابل ښار کې په یوه زید امریکا د ډرون الوتکه په حمله کې وژل شو. بایډن زواهری د زرګونو امریکایانو قاتل وبله او ادعای وکړه چې په وژلو سره عدالت تامین شوی دی. بایډن ویل چې زموږ استخباراتو د روان کال لومړیو کې د زواهری د زید پټیدا پته ولګوله. هغه د خپلې کورنۍ له نږدې غړو سره د یو ځای کېدو لپاره کابل ته ولاړ و. دا هغه د زی پاړه پر روښانه او قانع کوونکي شواهدو نه غور وروسته مې د جګړې له ډګره د تل لپاره د هغه د لامینځه وړلو د دقیق گزار اجازه ورکړه. ایمن الزواهری له 2018 میلادي کال راهیسې او پاکستان کې د بن لادن له وژل کېدا وروسته د القاعده مشر غوره شو. الزواهری د 2000 لومړي کال د ستمبر 2 نیټې ترګرو حملو یو اصلي عامل پیژندل کېده. هغه حمله چې د کابو 3000 کسانو د وژل کېدا سبب شوې. له هغه وخت راهیسې امریکا د زواهری په نیولو او یا وژلو پسې و چې په نهایت کې د 2022 کال په اوړي کې دا هدف ترلاسه کړ. په عین حال کې په کابل کې د زواهری د پیژندل کېدا او وژل کېدا په اړه شکونه رامنځته شوي دي. دا چې امریکا له افغانستان له وتلو وروسته څرنګه د الزواهری پټنځای معلوم کړی دی د اهمیت وړ ټکی دی. په همدې دلیل د تاشکند له غونډې او په افغانستان کې د طالبانو له سلطې وروسته له طالبانو سره د امریکا له لومړنیو خبرو اترو څو ورځې وروسته د القاعدې د سرغنې ایمن الزواهری وژل کېدا د هغه د فزیکي حذفولو لپاره د طالبانو او امریکا د عملیاتي او استخباراتي ملګرتیا د شک احتمال زیات کړی دی. په تېره بیا دا چې رسندیو راپورټ ورکړ چې تاشکند په غونډه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د یوې برخې د خلاصېدو په موضوع خبرې اترې شوې دي. په بله وینا کوندې طالبانو د افغانستان د شتمنیو د یوې برخې د خلاصولو لپاره د امریکایانو د ژمنې په بدل کې امریکا ته د ایمن الزواهری پټنځای ښودلې او په کابل کې د هغه د وژلو لپاره زمینه برابره کړې وي. په هر حال له څو کلونو مخکې له طالبانو سره د امریکایانو ملګرتیا ته په پام سره چې په نهایت کې تیر کال د طالبانو په لاس د افغانستان د نسکوریدا سبب شو، دغه احتمال زیاتېږي. په هر حال اوس د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې توان لري چې د ایمن الزواهری له موضوع په استفادې سره خپل ځینې داخلي او بهرني مشکلات کم کړي. حضرتمه بایډن د امریکا په ټولو او یا کلن ولسمشرانو کې د محبوبیت په تر ټولو ټیټه سویه کې دی او د 2020 کال په اګست میاشت کې له کابله د امریکا له شرمونکي وتلو سره د هغه نوم تړل شوی دی. دغه وتل له بایډن د امریکا د خلکو د خپګان یو عامل بلل شوی دی. له دې عمله له دغو وتلو یو کال وروسته په کابل کې د ایمن الزواهری وژل په ځینو امریکایي خارجو کې د هغه څیره خاکولی شي. د دې په ترڅ کې چې د امریکا د مینځ پړاو انتخاباتو ترسره کېدا لپاره له سلو کمې ورځې پاتې او بایډن او ډیموکرات ګوند په دغو انتخاباتو کې له ماتې ژوره اندېښنه هم لري. تجربه ثابته کړې ده چې د ترګرو ډلو د مهمو کسانو د وژلو په شان پیښې د امریکا په رایه ورکوونکو کې د ملاتړې واتساپه رامنځته کوي. بایډن هم هیله مند دی چې د ایمن الزواهری د مړینې د حکم په صادرولو سره له افغانستانه د شرمونکي وتلو انځور له ذهنونو پاک کړي او هم د امریکا په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو لپاره مناسب تبلیغاتي خوراک برابر کړي. دا سی هدف تر رسیدا د امریکا د دولت د لوړتبا چارواکو له نظره د دې ارزښ لري چې د افغانستان د ملت لا کنګل شوی شتمنیو 100 میلیارد ډالر طالبانو ته ورکړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د تلپاتې خوشبوی په نامه د یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو یو. د تلپاتې خوشبوی په نامه د پروګرام کې د مختلفو معرفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د څرګندونو څېړنه کوو. دوی الهی تسکین او آرامښت په زړونو کې د هیلې او امید د راژوندې کېدو او په ځوانانو کې د نهیلۍ د مخه نیول کېدو لامل معرفي کوي او دا یو ډول له رسول الله مبارک سره بیعت ګڼي. خدای تعالی په قرآن کریم کې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت کولو په حکله فرمایي: ای پیغمبره، کومو کسانو چې له تا سره بیعت وکړ، متعال خدای پوهېده چې د هغوی په زړونو کې څه دي. په رښتونې انګیزې سره دغه بیعت سبب کیږي چې خدای د هغوی پر زړونو سکون او آرامښت نازل کړي. کله چې په زړونو کې سکون نازل شي، نو اندېښنې به یې ختمې شي، نهیلۍ او ناامیدۍ به ختمې شي. نن سبا د دښمنانو یو مهم کار د ناامیدۍ رامنځته کول دي. په مختلفو برخو کې ځوانان نهیلي کوي، مشران ناامیده کوي، زاړه انقلابیان ناامیده کوي. دا الهي سکون او قراری انسان ته هیله او امید ورکوي. له پیغمبر سره بیعت داسې دی: تاسو چې کله له انقلاب سره بیعت کوئ او خپل بیعت تازه کوئ او نوی کوئ، نو له پیغمبر سره مو بیعت کړی دی. کوم کس چې نن له امام خمینی سره بیعت کوي، له پیغمبر سره یې بیعت کړی دی. کله چې تاسو د امام انقلابي لاره ژوندۍ ساتئ او نه پرېږدئ چې خراب شي، نه پرېږدئ چې زړه او زاره شي، نو په حقیقت کې مو له پیغمبر سره بیعت کړی دی. او کله چې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړی، نو هغه وخت فانزل سکینتو علیهم، متعال خدای به زړونو ته آرامښت ورکړي. کله چې آرامښت ولرئ او د زړه ډاډ او اطمینان ولرئ، هغه وخت له دښمن سره د مقابلې په ډګر کې حق حیران نه پات کیږي، په ناهیلۍ نه اخته کیږي، دوی دوه زړی نه کیږي او پښې مو نه لرزیږي. نن سبا انسان د دغه سکون او آرامښت په برکت یقین کولی شي چې د ایران ولس به پر امریکا او د هغې پر دسیسو خامخا برلاسي او بریالی شي. قدر منو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
څرنګه چې خبر یاست، د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت او د عاشورا د ورځې د پیښې په درشل کې موږ سره په دغه پروګرام کې غسه شریک اوسئ.
روت پانو ته کتنه.
ډیری عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو، اوس هم ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کوم. له معمول سره سم اول به د تهران ورځپاڼه او بیا به د کابل او کوخونو د ځینو بهرني ورځپاڼو ځینې مطالب له تاسو سره شریکوم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو، نن د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې اطلاعات ورځپاڼه راخلو چې د خپل لومړي مخ په یو خبر کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر له قوله لیکلي دي د اټومي بم د جوړو تخنیکي توان لرو خو نه جوړو. د خبر په دوام کې لولو چې ښاغلی اسلامي هم دا شان ویلي دي د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره متعامل ټینګ دی او په دغو تعاملاتو کې هیڅ خلل او خنډ نه دی رامنځته شوی. هغه زیاته کړه، زموږ ټول ظرفیتونه د ان پی ټي تړون په اساس دي او اټومي فعالیت مو د اژانس تر څارنې او نظر لاندې دی. همدغه خبر لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي پر روان موافقه کې به خپل سرو کرخو ته بشپړ توجه وکړو او یوې ښه او پیاوړې او پایدار موافقې ته رسیدو ته به جدي یو. دوستانو، له تهرانه چاپېدونکي جمهوري اسلامي ورځپاڼې بیا د افغانستان لخوا د ایران په ګډې پولې د رامنځته شویو نښتو په اکله د ایران د خارجه وزارت دریسته انعکاس ورکړی دی چې وایي سرحدي پیښې د افغانستان د ځواکونو د نه توجیه کېدو په وجه وي. د ایران د خارجه وزارت ویان له افغانستان سره د وروستیو سرحدي نښتو په لړ کې وویل د ایران سرحدي ځواکونه د سیمې په سرحدونو باندې په اشراف سره پوله ایز تحرکات په ځیر سره څاري او د سرحدي امنیت ساتنې ته جدي توجه لري. د افغانستان د موقته سرپرستۍ کابینې له چارواکو کومه تمه ده چې خپل سرحدي ځواکونه په لا زیاتې دقت سره پوه کړي تر څو دا ډول پیښې بیا رامنځته نه شي. خبر زیاتوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی پرون له خبریالانو سره په خپلې ونیزې غونډو کې د هیرمند اوبو د حق په لړ کې افغانستان ته د ایران د انرژۍ د وزیر د سفر او په دې اکله چې تمه کېدلی شي دغه سفر ګټور وي ویل د اوبو د حق بحث ډیره مهمه موضوع ده او ولسمشر په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حق د تعقیبولو پر ضرورت په بحث باندې ډیر ټینګار درلود. دا زموږ لپاره ډیره مهمه موضوع ده. کنعانی وویل د اوبو حق د ایران او افغانستان ترمنځ د تړونونو پر اساس ډیره مهمه موضوع ګڼو او ټینګار لرو چې د ایران او افغانستان د جوتو تړونونو په مفادو باندې د افغانستان د موقت حکومت د کابینې پابندي او د ګاونډیانو د حقوقو خیال ساتل یوه ضروري چاره ده. د بهرنیو چارو د وزارت هم په سیاسي برخه او هم په خصوصي برخه کې دا موضوع په جدیت سره تعقیبوي او خارجه وزیر د ولسمشر له حکم او ټینګار وروسته د افغانستان د خارجه وزارت له سرپرست سره خبرې وکړې او د ایران د اوبو د حق پر ضرورت ټینګار وکړ او ویل چې هیله لرو چې د افغانستان لنډمهاله حکومت په خپلو ژمنو عمل وکړي. قدرمن اوریدونکو، جمهور اسلامی هم د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان کنعانی په دوام کې دا خبر لیکي چې هغه وویل د ایران اسلامي جمهوریت خپل چمتووالی اعلان کړی چې که کوم تخنیکي خنډونه وي نو خپل فنی ټیم د افغانستان له اړوند لوري سره ملګرتیاو ته ورولیږو، او د انرژي د وزیر ورلیږلو ته مو چمتووالی اعلان کړی چې د موافقې د اجرایي کولو لاره هواره کړي. هغه وویل د دې کار عملي کېدل په دوست او ورور هیواد یعنی افغانستان کې زموږ د مخامخ لورو په صادقانه ملګرتیا او پورې اړه لري، او دا د ښه نیت یوه نښه ګڼو چې زموږ دوستان غواړي له ایران سره د رغنده تعامل پر اساس ملګرتیا جوړه کړي. خپلو هلو ځلو ته په جدیت سره دوام ورکوو او هیله لرو چې نتیجې ته ورسیږو. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی یادونه وکړه، تر اوسه مو په افغانستان کې له خپلو وړونو څخه د ایران د تمو پوره کېدل نه دي لیدلي. کومې اوبه چې ایران ته راځي هغه ډېرې کمې دي، او هیله لرو چې په افغانستان کې زموږ وړونه په دې لر کې په خپلو ژمنو او مسؤلیتونو عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د دغې خبرې غونډې په دوام کې په ختیځو پولو کې له طالب ځواکونو سره د نښتې په اکله هم وویل، د افغانستان موضوع زموږ لپاره ډیره مهمه ده. له افغانستان سره په ګډه پوله کې د تیرو دوو ورځو د پیښو په اکله زموږ نظر دا دی چې دغه پیښې د دواړو هیوادونو د ګډو سرحدونو لیکنو ته د افغانستان د سرحدي ځواکونو د نل پاملرنې او د هغوی د سمې او د سیمې نه توجیه کېدو په وجه رامنځته شوي دي. هغه په دوام کې هم ویلي، د ایران سرحدي ځواکونه د سیمې په سرحدونو باندې په اشراف سره په پوله کې هر ډول تحرکات په دقت سره څاري او د سرحدي امنیت ساتنې ته جدي توجه لري. د افغانستان د موقته سرپرست کابینې له چارواکو متمه ده چې خپل سرحدي ځواکونه په لا زیات قطه دقت سره پوه کړي تر څو دا ډول پیښې بیا رامنځته نه شي. د ایران د خارجه وزارت ویاند هم ویلي، افغانستان خپل دوست او ورور هیواد ګڼو، او په سرحدونو کې د آرامښت ساتنې او د پولو د امنیت د تامینولو لپاره د ډیرو ښو ملګرتیاو غوښتونکي یو چې دا د امنیت او ملګرتیا سرحدونه شي، او هیله لرو چې په مقابل کې دا تاکید او اهتمام لا زیات وي چې د دواړو هیوادونو په ګډو پولو کې ورته پیښو او له پیژو څخه مخنیوی وشي. د تهران رادیو مینوالو اوس براشو زینو بهرنی او رسپانو ته. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانی په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانی د طالبانو د یو چارواکي هغه څرګندونې راخیستې دي چې وایي که لا شپږم د پورته ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم محدودیت دوام وکړي نو دا به په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم ناوړه اغیزه وکړي. ګارډین د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویاند مولوي احمد تقی له قوله لیکي چې نوموړي وایي که د هیواد له لیسو څخه نجونې فارغې نه شي نو په پوهنتونونو کې به هم محصلانې نه وي. نوموړې هیله څرګنده کړې ده چې د پوهنې وزارت به د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانستلو لپاره پر یوه پالیسي کار وکړي. طالبانو ته یوه نږدې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، دغې ورځپانې ته ویلي چې که په افغانستان کې د نجونو پر لوړو زده کړو محدودیتونه لیرې هم شي، طالبان غواړي په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې یوازې د روغتیا او د ښوونکو د روزنې تر برخو پورې محدودې پاتې شي. ورځپانه وړاندې بیا لیکي چې طالبانو تیر کال د 12 ټولګي زده کوونکو نجونو ته ارتقا ورکړه څو د کارکوونکو په ازموینه کې ګډون وکړي، خو ګارډین لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر دې دمه بیا د کار کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوې. دوستانو دا هم نیشنل انټرست خبرونه ده. دغه نیشنل انټرست خبرونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د مزکی پر سر دوژخ بللې. خبرونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونامه د هغه راپورونه یادونه کړي چې په جولای میاشت کې خپور کړ او پکې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې له بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. زدمنو اوریدونکو رسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو حضرت مستاسو له حضوره اجازه غواړم.
کتابونه د علم باغونه.
د تیرن ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې ژبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې کتابونه د علم باغونه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت یې ولرئ.
دوستانو د انسان په ژوند کې د کیسې اغیزې دومره پراخې دي چې زمونږ ډېر ورځنیز کړچرونه له کیسو څخه اغیزمن شوي دي. له خرافاتو رانیولې له ورته مسلو سره ډله ییز دود کړچرونه د کړچار پیژندنې او د اروا پیژندنې مسایل په پام وړ اندازه د یوې ټولنې په کلتور کې روانو کیسو او افسانو ته ورګرځي. په دوی کې یو شمېر کیسې او افسانې د مکتوب میراث په چوکاټ کې مونږ ته رسیدلې دي چې اوس په څو پروګرامونو کې ورسره بلتیږو.
دوستانو د هیر پارټیر د نوی نندارتون نړیوال ټور له 2022 میلادي کال څخه پیل شو او هغه د کتونکو لپاره په دغه جادویي نړۍ کې د شتون جاذبه تجربه برابروي. په دغه نندارتون کې به د هری پاټر په ډېر پلوي جادویي نړۍ کې د موجوده لوکیشنونو له نوښت څخه ډک رول او د دغه ټولګي په فلمونو کې د کارول شویو صحنو وسایل او لباس او جامې شاملېږي. میرمن جی کی رولینګ د هری پاټر د ټولګي لومړنی کتاب په 1990 میلادي کال کې خپور کړ. دغه خلې ټولګه د کرکتون کو ستاینه ځان پسې ودلودله او ډیر مخاطبان او پلویان پیدا کړل. ولسته لدې چې د هری پاټر د ټولګې لومړنی سینمایي فلم په 2000 لومړی میلادي کال کې نندارې ته وړاندې شو او ورستر بلې پلویان لا زیات شول او په لاسو کلونو کې د هری پاټر دنیا په یوې رسندوی امپراتوری بدل شو. د هری پاټر تولیدونکو د کتابونو د فلمونو ویډیوي لوبو او د نورو محصولاتو له خرڅولو په میلیارډونو ډالرو عاید ترلاسه کړی او د دغه اقتصادي بریالیتوب بهیر هم هغه راز دوام لري. هری پاټر په غیر حقیقی شخصیتون سره یو کیسه ده چې په غیر معمولی یا غیر عادی نړۍ کې ژوند کوي. سره له دې یو شمېر نیوکه کوونکي باوري دي چې دغه کیسه خپلو لوستونکو ته ډېر شیان ورزده کوي او یوازې د غیر حقیقي توب په دلیل په هغې سترګې نشو پټولی. موږ ټول پوهیږو چې هری پاټر د نړۍ لومړنۍ مکتوبه یعنی لیکل شوې کیسه نه ده او افسانې او اسطورې که هغه لیکل شوي وي او که هغه په زبانی او ژبني بڼه وي له یوه نسل څخه بل نسل ته منتقل کیږي، کومه چې د بشري کلتور ارزښتمنه خزانه ده.
دوستانو، د خدای، مرګ او پنځون وغیره وغیره موضوعګانې داسې بحثونه دي چې تل یې د بشر ذهن په ځان بوخت ساتلی دی. لومړی انسان چې ونتوانېده د دغو بحثونو لپاره علت او علمي توجیه پیدا کړي، تل د خپل خیال په پراختیا کې د ښکارندو د علتونو د لټولو هڅه کوي او په یو شمېر داستانونو او کیسو یې غور کړی دی او سینه په سینه یعنی نسل یو نسل نه بل نسل ته منتقلې شوي دي. افسانه د شاوخوا حقیقتونو او یا له طبیعت د ور اخوا چارو د بیانولو لپاره یوه هڅه ده. انسان د ښکارندو په بیانولو کې چې له علتونو یې خبر نه و له طبیعت ور اخوا تعبیرونو ته مخه کړې ده. په بله معنا، انسان د طبیعت او د ځان ترمنځ د روحي سولې د رامنځته کولو په هڅې کې افسانې رامنځته کړي دي. اسطوره په انګریزي ژبه کې د مایت معادله اصطلاح ده چې غالبا د هم انګیز خیالی او د داستان په معنا چې یوه طبیعي ښکارنده یا کردار اداره او ټولنیز اعتقاد توضیحوي کارول کیږي. افسانه د تیرو پیښو او د تیرو حکایتونو کې سو داستان او د وینا په معنا بیان شوې ده. دغه ټکی په زوړ ادبي متنونو کې د بره یوې ذکر شوې معنا په توګه کارول شوی دی او له دغه ټکی څخه هم متفاوت او توپیري ترکیبونه او جوړښتونه جوړ شوي دي، لکه د افسانې جوړول، افسانه جوړیدل او د افسانې تشکیل. پر دې اساس له اصطلاحي نظره اسطوره، افسانه یا مایت ذهني کیسې دي چې ژور حقایق لري او د مرګ، ژوند، الوهیت او د هستې په شان بنیادي مسایلو په هکله ډله ییز نظرونه بیانوي. افسانې او اسطورې د تمدنونو ستنې دي. داسې داستانونه شته چې نسل په نسل منتقل شوي دي. افسانو او اسطورو د انسان د ماډرن دنیا ته په بڼه ورکولو کې مرسته کړې ده، خو تل د حقیقت د پیژندلو لپاره درسته سرچینه نه ده، بلکې یوازې یو داستان بیانوي. که څه هم داسې افسانې هم شته چې حقیقت یې پټ کړی دی.
داستان عجیبه توانایی لري د نړۍ له یوه کونج څخه بل کونج ته حرکت کولی شي، اغیز ومني او اغیز وشندي او حتی ټولنیز معادلات ګډوډ کړي. د داستان په چاره کې دغه بدلون او بدلونونه سبب شوي چې کوچنیو او سترو تفاوتونو ته په پام سره وکولی شو هغه وویشو. د اساطیرو او د افسانو اصلي جړې په څلورو برخو، پنزون، حاصل، ژغورنې او اتل باندې ویشل کیږي چې هره بله جړه له دغو څلورو جړو سرچینه اخلي او د داستان نورو بڼو ته هم غځېدلې ده. افسانهی داستانونه دوه برخې لري، یوه برخه د پنزون، خدای پاک، مرګ او نور پاک، بله برخه د خلکو د هغوی د ټولنیز ژوند، د کیسو، ستونزو، مشکلاتو، دردونو او د هغوی د خوشحالیو، اتلولیو او د هغوی د ماتیو او نورو په اکله ده. او د دواړو برخو اصلي ځانګړتیا د کیسو او داستانونو خیالي توب دی. افسانه تل په خپل بطن کې یو شمیر تناقضات لري. له یوې خوا د هر ملت د اتلوالۍ او د سپېڅلیو کیسو لرونکې ده، او له بلې خوا د خیالي عامیانه او کله ناکله د خیالي کیسو لرونکې ده. خو دغه خبره باید هیر نه کړو چې د افسانې دواړه ډولونه ارزښتمن او مهم دي، څرنګه چې په شلمې میلادي پیړۍ کې د کلتور د ډګر عالمان د دغو کیسو په ارزښت پوه شول او د هغوی په اکله یې نوی تفکر پیدا کړ. د هغوی تحقیقات د دې ښودنه کوي چې افسانې د حقیقت په اکله نوي بصیرتونه او تفکرونه لري، او د انسان د ژوند د جوړښت یوه برخه ده چې د انسان په کرچارونو باندې اغیر شیندي او د ارزښتونو او آدابو وجود توجیه کوي. د همدغه لیتوګې پر اساس د میټالوجي علم د داسې علم په توګه چې د افسانو په پیژندګلوۍ، د هغوی په ویشلو او د جوړې په معلومولو او د شننې غور کوي بڼه خپله کړه. میټالوجي سوکه سوکه د خلقو پیژندنې، د دینی او د مذهبي مطالعاتو، ادبیاتو، د دینونو د تاریخ په شان له نورو علمونو سره پیوند وخوړه. نن سبا افسانه د ادبي او هنري متنونو په شننې او غور کې مهم ځای لري، او د افسانه کرکتنه د اسطورې کرکتنې په ډول ډول کرکتنونو کې د ځان لپاره ځای خلاص کړی دی. په همدې لړ کې ډیرو لیکوالانو او شاعرانو د تیرو افسانو او کیسو سمولو ته مخه کړې ده، او له دغو کیسو او افسانو په نویو اخیستنونو سره یې خپل افکار بیان کړي دي. افسانې د انساني اړیکو منعکسونکي او اخلاقي اصولو ته بڼه ورکوونکي دي، او اصلي ارزښتونه چې د ښه او بد، خوند او غم، عشق او نفرت، او حق او باطل ترمنځ روښانه توپیر رامنځته کړي په خپل ځان کې لري. د رومانیا استوره پیژان میرچا الیاده وایي افسانه یو ډیر پیچلی کلتوري حقیقت دی. افسانه داسې پیشه ده چې په لومړی وخت کې رامنځته شي، بیانوي او د پیل له وخت سره اړه لري.
دوستانو، افسانه وایي چې څرنګه له طبیعت ور اخوا موجوداتو په خپلو کارونو سره واقعیت رامنځته کړ. داسې واقعیت چې کولی شوی ټوله نړۍ یا یوه جزیره د یوه بوټي، یوه بیلګه، د انسان یا د یوې ادارې د کړچار په ځانګړي ډول ووسی. پر دې اساس څرنګه چې افسانه په لومړۍ زمانې پورې اړونده ده، یو شمېر کسان هغه سپېڅلی تاریخ ګڼي. افسانه له طبیعت د ور اخوا موجوداتو له قدرت او د هغوی له شاهکارونو سره سره پیوند لري. داسې شاهکارونه چې په ژوند کې د هر انسان سرمشک او بلګه کیدلی شي. د لرغوني انسان لپاره افسانه د کیسې په نسبت له ډېر اهمیته برخمنه وه. د مثال په توګه یوه قبیله په کب نیونې سره ژوند کوي، ځکه چې د افسانې په زمانو کې له طبیعت ور اخوا موجوداتو د هغو نیکونو ته د کبانو نیولل او د کبانو پخول ورزده کړي دي. د دغې قبیلې د خلکو لپاره افسانې یو په لومړۍ زمانې کې کب نیونه او د قبیلې برعکس روزل چې خلکو ته یې د کبانو نیولل ورزده کړل دومره اهمیت نه لري، بلکې افسانه د هغه بره سړي پیدا کېدل او د هغه د کب د نیولو د ورزده کولو روده له اهمیته برخمنه ده. افسانې په تیرو زمانو کې د افسانه ویونکو لخوا بیانېدلې، څرنګه چې د ایران د اشکانی بادشاهانو په وخت کې گوسان، یعنی گوسان هغه چا ته ویل کېږي چې له موسیقۍ سره یو ځای د بادشاهانو او د تیرو اتلانو کیسې بیانوي، چې افسانې یې بیانولې او هغوی به ګرځېدونکي توګه افسانې بیانولې. یا د قهوه خانو نقالانو او مارکه نیونکو افسانې په کوڅو او واټونو کې نقلولې. دغه کسانو د داستان د علت او معلول په اړیکو خط سلوت او د هرې افسانې مخینه او د هغوی د روایت ډول ډول والی درلود. غشي وشتون کې آرش د تاورستان د ایران او د نړۍ تر ټولو مشهوره او ژوره استوره ده. د آرش افسانه د داسې اتل د غرور او د عشق کیسه ده چې د خپلو خلکو او د خپل ټاټوبي د لوړتیا او د پتمنۍ لپاره چمتو شو، خپل ځان قربان کړي. غشي وشتون کې آرش یا آرش تیرانداز د ایران د یوې لرغونې استورې نامه ده. د افسانو په اساس آرش د ایران په شمال کې د تبرستان سیمې اوسیدونکی و. داستان له هغه ځایه پیلیږي چې د منوچهر پیشدادی د بادشاهۍ په زمانه کې له توران سره د ایرانیانو په جنگ کې افراسیاب د ایران سپاهیان په تبرستان سیمې یعنی اوسنی مازندران سیمې کې کلابند کوي. د کلابندۍ د اوږدېدا او د توران د لښکریانو په بریالیتوب او دغه راز د ایران په البرز سیمه کې د تورانیانو د ځواکونو له منځه تلو په دلیل بالاخره منوچهر پیشدادی د سولې وړاندیز کوي او تورانیان هم د پخلاینې وړاندیز مني. دغه خبره ټاکل کیږي چې د ایران یو غشی وشتونکی د البرز غره د پاسه یو غشی وتوغوي او هر ځای ته چې دغه غشی وغورځېده هغه د ایران او د توران سرحد پاتې شي. د ایران یو پهلوان آرش په خپل خوخه دغه کار په غاړه اخلي. آرش د دموان څوکې ته خیږي او غشی توغوي. دغه غشی له سهار څخه تر لمر غورځېدو پورې حرکت کوي او دغه غشی د جیهون سیند یا امو دریا په څنګ کې د غوزانو په یوې ونې باندې لګیږي او دغه ځای د ایران او د توران سرحد ټاکل کیږي. دغه افسانه بیا وایي چې د ایران پهلوان آرش د غشی له ویشتلو وروسته د زیات ستړی کېدا په وجه مړ کیږي. د ایران خلک تل د آرش افسانه په غرور او ویاړ سره یادوي او د هغه نامه سبب کیږي چې د ایران خلک د تاریخ په اوږدو کې د ملی اتلولانو درنښت وکړي.
د تیران راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. Thank you.